السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د قوس یا لیندې 19 او د دسمبر 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد د رژیم سقوط د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاوه خلاص شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن ادعا کړې چې د اسد رژیم لسګونه زره خلک شکنجه او ووژل. د دغه رژیم سقوط یو تاریخي فرصت دی چې د سوریې خلک یو ښه راتلونکي ځانته جوړ کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز چې هیواد یې څه باندې 1,000,000 او 2,00,000 سوریایانو ته پناه ورکړې، بشار اسد د زرګونه بیګناه خلکو د وژنې مسؤول بللی او هیلې ښودلې چې سوریا سولې او ثبات ته ورسیږي. د برېټانیا صدر اعظم کایر ستارمر په سیاسي حل د سولې او ثبات په ټینګښت او د لګکیو او ملکیانو په خوندیتوب ټینګار کړی. بشار اسد او کورنۍ د راپورونو له مخې مسکو ته تللي او هلته یې پناه اخیستې. بشار اسد څه باندې 24 کاله په سوریا واک وچلوه، خو د واکمنۍ لویه برخه یې په کورنیو جګړو د ایران په نیابتي جنگونو او ترهګرۍ ضد عملیاتو کې تیره شوه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي روسیا او ایران په کمزوري موقف کې دي. هغه پرون یکشنبه پر خپلې ټولنیزې شبکې تروت سوشل یو پوسټ کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د اوکراین نږدې 3 کلنه جګړه پای ته ورسوي. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د یکشنبې په ورځ په سوریا کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني چې د ایران او روسیې له ملاتړه برخمنه وه وپرځېده او واک مخالفانو ته په لاس ورغی. ټرمپ ویلي روسیا او ایران د سوریې د دیکتاتور بشار الاسد ملاتړ ته ځکه ورنغلل چې اوس په کمزوري حالت کې دي. ټرمپ ویلي روسیا د اوکراین د جګړې او ناوړه اقتصاد له کبله کمزوري شوې او ایران د اسرائیل د جګړې له کبله. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي په روان ژمي کې به 15,000 داخلي بې ځایه شوو کسانو سره ژمنۍ مرستې وکړي. دغه ادارې د یکشنبې په ورځ په دې مرست ویلي چې په دې مرستو کې کمپالې د پخلنځي لوښي او ترپارونه شامل دي چې د چین د نړیوالې پراختیا ادارې په همکارۍ او په افغانستان کې د چین سفارت په مټ به اړمنو کسانو ته وویشل شي. د برېښنا شرکت خبر ورکړی چې د ایران د وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه حل او د برېښنا رسونې لړۍ منظمه شوه. دا وروسته له هغه چې یکشنبه د راپورونو له مخې د ایران وارداتي برېښنا په ایران کې دننه د تخنیکي ستونزو په سبب پرې شوه او د افغانستان د لویدیځ لویه برخه بې برقه شوه. خو د ورځې په پای کې دا ستونزه هواره او برېښنا شرکت وویل چې د افغانستان لویدیځ ته برېښنا ورسېده. تر دې مخکې هم د یادو هیوادونو لخوا عمدتاً د تخنیکي او یا مالی ستونزو په سبب پر افغانستان باندې برېښنا بنده شوې. افغانستان د خپل اړتیا وړ شاوخوا 80% برېښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه تامینوي. او د سونیا په نوم یوه افریقایي پیله د یکشنبې په ورځ د پاکستان په سویل کې د کراچۍ ښار په یوه پارک کې مړه شوه. د پارک رئیس سید امجد حسین زیدی فرانس پرس ته وویل چې د سونیا په بدن باندې په راتلونکو 4 ورځو کې معاینات کېږي او ټینګار یې کړی چې دا فیل تر مرګ مخکې ښه و. سونیا او د هغې خور مادوبالا په 2009 کال کې له 2 نورو خویندو سره له افریقا څخه پاکستان ته راوړل شوې وې. 19 کلنه سونیا په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې 2م فیل دی چې مړ کېږي. فعالان په پاکستان کې د پیلانو د وضعیت په ښه کېدو غوښتنه کوي. دا وو خبرونه او سم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو او مسایلو نوملار. طالبانو د سوریې نویو واکمنانو ته ویلي چې د عمومي عفو تګلارې غوره کړي او نړیوالو سره د تعامل وکړي. آیا د سوریې نوی واکمنان د طالبانو سره نږدېوالی لري؟
طالبان د اسرائیل نه خوشاله دي او نه ښه کوي چې تحریک شام و طالبانی سیاست په سوریه کې پر طالبانی حاکمیت هلته نشکېده چې ایجاد شي.
روسی رسنیو ویلي چې د سوریې پر ضد لوی ولسمشر او میرمنې مسکو ته تللی او هلته پناه اخیستي. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي ویلي اوسنی حالات یوازې عام خلک نه، بلکې خپل یو شمېر طالبان هم خوښ نه دي.
دغه حالت چې دا اوس دستي روان ده نه دي امارت اسلامی د اکثریت وزیر صاحبانو خلکو خوښ ده، نه د افغانستان د خلکو خوښ ده.
که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، د سندلې د ګټو او زیانونو په اړه هم یو په زړه پورې راپور درکړل.
ترا کرا کېدلی شي سبب سردردی شي، د سرخوږۍ، زړه بدوالی یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهېږي زه چیرې یم، محیط ماحول نه پېژني.
نو راپورونه هم شته، هیله ده د خبري مجلې تر پایه موږ سره پاتې شي.
دردی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې. 15 بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د دغه خبری مجلې د سر راپور ته. د طالبانو حکومت په سوریه کې تازه وخت ته رسیدلی هیئت تحریر الشام ډلې ته سپارښتنه کړې چې د عمومي عفو تګلاره غوره کړي. د سوریه پلازمینه دمشق پرون سقوط شوه او باغیز واکونه وخت ته ورسېدل. یو شمېر نور افغان سیاستوالو هم د سوریه د سقوط په تړه واکسل مالونه خودلی. تفصیل به له صفی الله ستانکزی واور.
د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د سوریه د سقوط او وقت د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ د باغیز وکونو درسیدو په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړ. په هغه اعلامیه کې چې یاد وزارت یک شنبه ناوخته خبره کړې، د تحریر شام ډلې ته یو لړ سپارښتنې هم شوې چې تر ټولو مهمه یې د عمومي عفو تګلاره، لنډې سره مثبت تعامل او د ټولو په خوښه د نظام جوړول دي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو لخوا کلکې نیوکې کېږي چې د عمومي عفو له اعلان سره سره سلګونه پخواني نظامیان، بندیان، صحرایي محاکمه یا وژلي دي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د خلکو په خوښه دی او ټول پکې دي، خو دوی په حکومت کې د چارو واګې خپلو غړو ته ورکړي. د طالبانو حکومت همداراز په سوریه کې له ټولو ښکېلو بهرنیو اړخونو غوښتي چې په خپل منځ او هم له نویو واکمنو سره مثبت تعامل او همکاري ولري، څو سوریه ښه حکومتولي، ثبات او امنیت ته ورسیږي. د ابو محمد جولاني په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې باغیز وکونه یک شنبه د سوریې پلازمینه دمشق ونیوه او د اسد د کورنۍ څه باندې نیمه پیړۍ واکمني پای ته ورسوله. پخواله رسنیو د طالبانو ځینې پلویان د بیرغ اسلام پالي نظریې او ځینو مشابهاتو ته په پام د هیئت تحریر شام باغیز وکونو په لاس د سوریې سقوط په اړه مثبت نظریات ورکړي او هرکلی ترې کړی. د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولاني کلونه په سوریه کې د القاعدې مشر و او د امریکا د ترګرو په لیست کې دی او د هغه پر سر یې د لسو میلیونو ډالرو انعام ټاکلی. طالبانو هم له القاعدې سره نږدې اړیکې پاللې او د القاعدې پخوانی مشر منو زواهری د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا په یو ډرون برید سره ووژل شو. د طالبانو او هیئت تحریر شام ترمنځ له القاعده سره د نږدې اړیکو د مخینې تقریبا یو ډول بیرغونو، اسلام پاله نظریاتو او څو نور شباهتونو سربیره ځینې ښکاره تفاوتونه هم شته. د هیئت تحریر شام په بریا سره سلګونه سوري کورنۍ له ترکیې بیرته خپلو اصلي مینو ته کاډي بار کړي او په لویدیځو هیوادونو کې میشتو زرګونو سوریایانو هم د اسد د رژیم د ړنګېدو په سبب ښادۍ او جشنونه کړي. د افغانستان د جمهوري نظام په ړنګېدو سره بیا برعکس سلګونه زره خلک له افغانستانه وتښتېدل. په سوریه کې د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولاني په لومړۍ ورځ دمشق ته ورسېد او هلته یې په یوه جومات کې د خپلو ځواکونو د بریا په اړه وینا وکړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 3 کاله وشول، خو لا نږدې ټولو عامو خلکو د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده نه له نږدې لیدلی او نه یې کوم نوی عکس یا ویډیو په رسنیو کې خپره شوې. د هیئت تحریر شام ډلې مشر احمد حسین اشاره چې په خپل مستعار نوم ابو محمد جولاني مشهور دی، د دمشق تر نیولو مخکې له CNN سره په یو مفصله مرکه کې ژمنه وکړه چې راتلونکي حکومت به د سوریې د ولس په خوښه وي او د دوی جګړه د واک لپاره نه وه. جولاني دا هم ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او خپلو کسانو ته اجازه نه ورکوي چې څوک وزوروي.
و موردل چې د افغانستان د طالبانو حکومت په سوریه کې نویو واکمنانو ته مبارکي ورکړي او یو شمېر سپارښتنې ورته کړې دي. د بشار الاسد د رژیم له سقوط او د هیئت تحریر شام باغیز واکونو له واکمنېدو د طالبانو هرکلی په څه معنا؟ طالبان او تحریر شام له القاعده سره د اړیکو مخینه لري او سنی اسلام پال ډلې دي. د طالبانو حکومت د تحریر شام د بریا هرکلی کړی او هغوی ته د عمومي عفو حکومت ولی او له نړۍ سره د مثبت تعامل په برخو کې سپارښتنې کړي. صفی الله ستانکزی له پخواني افغان ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو لشنون کې غوث جانباز سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه کړې چې د طالبانو سپارښتنې څنګه ارزوي.
طالبان اول باید لاشی آینه ته د سپور کټ وګوري ځان په سر ووینه چې څوک یې چې نور په تاسو یاد کړي که د عمومي اخر خبره وسی وي موږ په دې خوشحالي سره چې داسې کوم اخر نه کوو اخر خو په دې معنا نه ده چې په یو هېواد کې په ټوله معنا حاکم اوسېږي د یو قشر فکر خاوندان یعنې ملایان او طالبان او نور په دې ګواښ کې اخر کړې ده چې هغه هم اخر نه ده او ورځ تر بلې موږ د دې شاهدان یو چې هغه خلک چې خپل فکر لري متفاوت فکر لري طالباني فکر لري هغه زپلکی هغه توفیقی هغوی کار در نه کوي نو دا بله ښیي چې دا افر نه ده دا انزوا تکامیږي د افغانستان یوه ډېره غوښنه برخه د خلکو منورین متخصصین د کار خلک او همداسې یې لکه موږ مخکې چې تاسو ما ته وویلې چې متفاوت نظر خاوندان دي هغوی ورته ورته توفیق کول د ژورنالیستانو ریالونو وضعیت هم کاملا مشکوک دي چې هیڅ نوع اعتراض او هیڅ نوع اختلاف د نظر طالبانو د خاطرت نظر بنسوک نه
بله غواړم د تفاوتونو په ارتباط وپوښتم چې د طالبانو په ډله کې او همدارنګه د تحریر شام ترمنځ په رفتارونو کې څه تفاوت شته فکر کوئ؟ ځکه چې مشابهتونه لږ څه برملا شوي دي، مثلا د بیرغ مشابهت یا دا چې هغوی هم اسلام پالي دي، دوی هم او تقریبا د سقوط سناریو هم په همدغه شکل و چې په څو ورځو کې ښارونه یو په بل پسې سقوط شول.
تر هغه ځایه چې لومړني یا ابتدایي معلومات او خبرونه ښیي تفاوتونه شته. طالبان د هېڅ زړه نه خوشحاله دي او نه فکر کوي چې تحریف د شام و طالبانی سیاست په سوریه کې پیل شي. اول خو د جیو سیاسي موقعیت د سوریې طالبانی حاکمیت هلته نشي کېدی چې ایجاد شي. دا یو. دوم خبره دا چې زه البته دا ابتدایي معلومات دي چې د جولانی د خولې چې نن یې مصاحبه کړې ده سفیر مفصله هلته خو هغه اعتراف کوي چې پخوا د نورو لارو روانو چې هغه لاره هغه خپله اوس انتقادوي. جولانی وایي چې زه هر نوع تنوع د نظریاتو درنښت ساتم، زه به اقلیتونو ته درنښت ساتم، زه به شمول د مذهبي اقلیتونو څخه هم د هغوی کله مناسبت چې دوی د هغوی به آزاد اوسېږي بل دا شی په فکر مې نه کړو د خواخوا انتخابي بیرغ د طالبانو لپاره پېژندل کېږي اما هغوی په یو حالت کې هم ملي خپل بیرغ پرانیستي بیرغ د سوریې ته کومه بې احترامي نه لري او بله دا چې د هغوی ټولې بوتۍ چې اوس څرګندېږي د سوریې هغه کوم نظام سره بشار الاسد او د هغې حکومت سره حتی هلته چې کوم صدراعظم پخواني نظام پاتو دی هغه هغوی سره ډېر انساني چلند کوي.
تحریر شام ډلې څخه چې اوس سوریه کې واک ته رسېدلې، البته ځینې نور کوردي ډلې هم شته، څه توقعات کېږي چې څه وکړي د فتن د وضعیت لپاره؟
فقط توقعات خو همدا کېږي چې دوی د سوریې په سوریې د راتلونکي په اړه دوی د هغو هلو ځلو څخه د هغو اقداماتو څخه چې خدای مکړه سوریه ویسي د لوی او دیش زوراونکی کورنۍ جګړې خواته د هغې نه ده او هغه بیا هم د افغانستان تر لوري څخه باید دوی زده کړه کړې اوسي چې هغه پېښې چې په افغانستان کې په نړۍ له لاسه یعنې د دغې خطر او تهدید تر اوسه لا شتون لري چې کېدی شي سوریه خدای مکړه د یو لوی کورنۍ جګړې چې خدا به د دوی هغه فرانسه تعقل انعطاف پذیري دا به وښیي چې د ورځې په چېبي څومره د سوریې په افریقن کې دي او څومره به د اکستریمیزم یعنې د افراد ګډه وښیي.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کتونکو غاوس جانبازو چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې مخلو جمهور رئیس بشار الاسد او کورنۍ روسیې ته تللی او هلته پناه اخیستې. د روسي دولتي رسنیو راپور ورکړی چې مسکو اسد او د هغه کورنۍ ته د بشري ملحوظاتو په اساس پناه ورکړی ده. د سوریه پلازمینه دمشق پرون د هیئت تحریر الشام باغیز وکونو لاسته ولوید او اسد خپل کورنۍ سره له هواده وتښتید. د اسد د رژیم نسکوریدا پراخ خبرګونونه هم پرول. تفصیل په دې راپور کې
د روسي دولتي خبري اژانس تاس په کرملین کې د یوې سرچینې په حواله ویلي اسد په موسکو کې د یو سیاسي پناه اخیستې. سرچینې تاس ته تایید کړي چې روسیې د بشر دوستانه ملحوظاتو پر اساس اسد او د هغه کورنۍ ته پناه ورکړې ده. نورو روسي خبري اژانسونو انټرفاکس او ریا هم ورته راپورونه خبره کړي. لبلې خوا العربیه په کرملین کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې اسد په موسکو کې د یو روسیې هغه او کورنۍ ته پناه ورکړې. موسکو ته د بشر اسد او د هغه د کورنۍ د رسیدو راپورونه څو ساعت وروسته له هغه خبر شول چې د اسد د سورلې الوتکه له دمشق تر وتلو وروسته لرادار ورکه شو او ان داسې اوازې هم خبرې شو چې ګواکي الوتکه لویدلې. د بشار اسد د رژیم رنګېدو ګڼ نړیوال خبرګونونه پاره ولیدي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسد د رژیم سقوط د عدالت د تأمین یو عمل وباله، خو په عین حال کې د نامعلوم وضعیت یادونه هم وکړه. په نهایت کې د بشار اسد رژیم سقوط وکړ. دې رژیم په حقیقت کې په سلګونو زره بېګنا سوري وګړي په وحشیانه شکل شکنجه او وژل. دغه رژیم نسکورېدل د عدالت یو بنسټیز عمل دی. دا د سوریې د کړېدلو خلکو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې د خپل ویاړلي هیواد لپاره یو ښه راتلونکی جوړ کړي. تر څنګ دا د خطر او ناسرګنتیا یو حالت هم دی.
It's also a moment of risk and uncertainty.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم چې هیواد د سوریې د څه باندې 1,200,000 کډوالو کوربه دی، اسد د لزګونو زرو بیګونا خلکو د وژنې عامل وباله. شولز د یکشنبه پر ورځ خپل بیان کې زیاته کړه چې د یوې آزاد او سولې سوریې هیله کوي او په دې رابطه جرمني همکاري ته چمتو ده. د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر ویلي د سوریې خلکو کلونه د بشار اسد پر رژیم کې وکړېدل. ستارمر په یو سیاسي حل د سولې او ثبات په ټینګښت او لګه کوي او ملکانو په خوندیتوب ټینګار وکړ. بشار اسد د 2000 کال د جولای 11 پر سوریې واک چلاو. بشار تر خپل پلار حافظ اسد وروسته چې له 1991 تر 2000 کال واکمنو د سوریې واکمنۍ ته رسیدلی و. د بشار اسد د واکمنۍ لویه برخه په کورنۍ جګړو، د داعش د بریدونو او د ایران په نیابتي جنګونو کې تیره شوه. د هغه حکومت تر ډیره د ایران او روسیې له ملاتړ برخمن و، حال دا چې د هغه مخالف ځواکونه له بیلابیلو لوریو تقویه کېدل. که څه هم چې د مخالف ځواکونو مشر د نورو هیوادونو همکاري رد کړي. د بشار اسد د رژیم په سقوط سره د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمني پای ته ورسېده. د احمد اشار مشهور په ابو محمد جولانی په مشرۍ د هیئت تحریر شام ډلې باغی ځواکونه په څو لنډو ورځو کې د سوریې ښارونه یو په بل پسې ونیول. په بریتانیا کې میشت د سوریې یوې څارونکې ډلې ویلي له نومبر راهیسې د هیئت تحریر شام د بریدونو په پیل سره تر دې دمه لکتر لګ 900 کسان په سوریه کې وژل شوي. په دې ډله کې د یاد بنسټ په خبره 133 ملکیان، 380 سوری سرتیری او 392 بلواګر ځواکونه شامل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د سوریه پر ضد له ولسمشر مسکو ته تللې د هلته پناه اخیستې او د راپور لمخې د روسي حکومت هم پناه منلې ده. د سوریه حکومت د ایران او روسیې ملاتړه برخمن وو. دا چې د سوریې او روسیې اړیکې څه ډول وي او کارپوهان په دې اړه څه وایي، په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه راپور لري، د دوی موندنې دا ښیي چې د بشار الاسد د رژیم سقوط به د روسیې پر مخ یوه درنه څپېړوي. اسمت څاروان به تفصیل درته وایي.
کله چې ولادیمیر پوتین شاوخوا 15 کال وړاندې د روسیې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه، د هغه له کلیدي مخو څخه یو دا و چې د مسکو نړیوال حیثیت بیرته راژوندی کړي. په سوریه کې د کورنۍ جګړې پر مهال د روسیې مداخله د دې پیغام د ورکولو لپاره و چې دغه هیواد لا هم د نړیوالو معادلو یو پیاوړی لوبغاړی دی. مسکو د سوریې په بحران کې د مداخلې لارې هڅه وکړه چې خپل نفوذ په منځني ختیځ او نورو سیمو کې پراخ کړي او ځان د لویدیز په وړاندې د احتمالي سیال په توګه معرفي کړي. خو د بشار اسد د رژیم سقوط چې د مسکو یو له اصلي متحدانو څخه ګڼل کېده، کولی شي د روسیې ستراتیژیکي مخې په جدي ډول کمزوري کړي. په سوریه کې د روسیې د دوه مهمو پوځي اډو شتون د دې هیواد لپاره حیاتي دي. د هومیم هوایی اډه او د ترتو سمندري اډه هغه تاسیسات دي چې روسیې ته د مدیترانه سمندرګي د لاسرسي امکان ورکوي او د سیمې په کچه د مسکو د ځواک یو کلیدي وسیله ګڼل کیږي. په 2015 میلادي کال کې په سوریه کې د روسیې پوځي مداخله د دې جګړې لپاره یو مهم بدلون و. د مسکو سختو هوایی بریدونو د بشار اسد د رژیم د ځواکونو د ځینو سیمو په کنټرول کې مرسته وکړه. د 2022 میلادي کال په فبروري کې په اوکراین کې د روسیې پراخ برید وروسته د سوریې لپاره د مسکو اهمیت نور هم زیات کړ. کارپوهان خبرداری ورکوي چې که روسیا په سوریه کې خپل پوځي اډې له لاسه ورکړي نو دا به د مسکو لپاره یوه ستراتیژیکه ماته وي. همداراز دا به د روسیې نړیوالې ادعاګانې زیانمنې کړي او ممکن نور هیوادونه لکه د لاتینې امریکا او افریقا هیوادونه د روسیې په اړه خپلې اړیکې له سره وارزوي. له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې تاسو ته د سندلې پاړه یو پزله پوری راپور لرو. وروسته راځي دا چې د ژمي شپې ورځې دي، تاسو به هم حتماً له سندلې نه استفاده کوئ. که چیرته سندلې کاروئ نو دا راپور در سره واوري، حتماً به په کارونه کې در سره مرسته وکړي. خو اوس راځو دې ته چې یو شمېر پخواني طالب چارواکي وایي د ښځو په وړاندې د طالبانو د اوسني حکومت پالیسۍ افراطي او د افغانستان په زیان دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د طالبانو اوسنی حکومت باید په ټولو برخو کې د ښځو حقونه خوندي او دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي. دغه پخواني طالب چارواکي ټینګار کوي چې د طالبانو مشران د ښځو او نجونو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او اړوند مبهمو پالیسیو ته دوام ورکړي، د حکومت په زیان به تمام شي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د طالبانو ځینې پخواني چارواکي د افغان ښځو او نجونو په اړه د دوی د اوسني حکومت اقدامات افراطي، تحمیلي او د افغانستان په زیان بولي. د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر مولوي قلم الدین ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د طالبانو حکومت باید د نجونو او ښځو په کار او تعلیم بندیزونه زر تر زره لرې کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې دا اوس دستي روان ده دی چا نه ده خوښ، نه د امارت اسلامي د اکثریتو وزیر صاحبانو خلکو خوښ ده او نه د افغانستان د خلکو خوښ ده. دا یو تحمیلي شی ده. ګمان مې داده چې په دې لاټه کې به ټول روان وي یو د افراط و تفریط په منځ کې منځلارې لاره غوره کړي او دوی ته حق دی تعلیم هم پیدا سی. باید سی خوب قوت بندی دی نجونو او دی خزو حقوقو تا پاملرنه ویسی. دی دوی دی تعلیم حق پا امارت اسلامی بندی پرز ده.
نوموړی زیاتوي دا چې د طالبانو حکومت نجونو ته د تعلیم لپاره ماحول نسی برابرولی، امنیت یې نسی ساتلی، دا د دوی کمای دی او په خبره یې په دا ډول کړنو دوی برات نسی ترلاسه کولی. خوانی طالب قمندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا بیا ټینګار کوي که د طالبانو حکومت د ده په خبره پر رعیت فضا تنګوي، حاکمیت به له لاسه ورکړي. سید اکبر آغا هم د دې بیان تر څنګ د نجونو او ښځو تعلیم د ټولنې د پرمختګ لپاره مهم او شرعي حق بولی. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان پرې باندې څنګه کوي چې د ښځو په فن تعلیم باندې خو ځوام داسې نه وایي دا حکومت چې هغه د رعایت په سر باندې حکومت دی، یعنې څه معنا چې په یو لحاظ یې واقع حکومت معنا د رعایت خادم، نو هر حاکم په خپل محکوم ته داسې څه خبرې چې خبر کړي نو ښه خبره به دا وایي د تعلیم په باب کې طالبانو ته نه تعلیم خبره چې دوی کوي هغه دلایل پیش کړی وای د ملت چې پرې باندې اپارات ور کړی وای داسې مبهم پاتې کېدل خلک راضي شي ناراضه کېږي.
سید اکبر آغا وایي د طالبانو حکومت باید عام ولس ته پام زیات کړي، په ځانګړې توګه په بشري، اقتصادي او امنیتي برخه کې چارو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي چې ولې د دوی حکومت د نورو مسایلو په پرتله د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې بندیزونو لګولو ته زور ورکړی او څه وخت به دا محدودیتونه او بندیزونه لرې سي. خو د دوی په حکومت کې یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته لیکلي چې د نجونو د تعلیم زمینه برابرولو لپاره په جدیت کار روان دی. دغه طالب چارواکي ادا کړي چې په تیرو نظامونو کې د ده په خبره بې باکیو او د بهرنیانو د کلتور د اغیزو د دفع کولو لپاره وخت اړتیا ده او هڅه کیږي چې زر د نجونو د زده کړو د منظم سیستم په رامنځته کولو د دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. خو دا ډول څرګندونې تر دې وړاندې نورو طالب چارواکو هم کړي دي. خو له دې وړاندې افغانانو دا ډول څرګندونې رد کړي او ټینګار یې کړی چې نجونو د اسلامي حجاب په رعایتولو په افغانستان کې په جلا او مناسبو ښوونځیو کې زده کړې کولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
اوریدونکو د ژمی پر رسیدو په خارونو او کلیو کې یو شمیر کسان له سندلې نه استفاده کوي. دغه سندلې ګټې هم لري خو د ګټې ترڅنګ ځینې احتمالي زیانونه هم. تفصیل په دې راپور کې.
سندلې هم مردانه ده او هم اقتصادي.
فیصل چې د کابل ښار یو اوسیدونکی دی وایي سکهال ژمی یې سندلې ایښه. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د لرګیو بخارۍ کاروله خو سږ کال د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې له امله په کور کې سندلې کاروي. فیصل وایي چې دا د دوی لپاره اوله تجربه ده او د سندلې په کارولو ډیر نه پوهیږي.
په خوا کلونه مونږ زیاتره له بخاري او چرې څخه استفاده کوله. زمونږ اقتصاد خو د جمعې پر انګدې کېدو سره به مو دوه خرواره لګی خلتل چې د جمعې تر پیا به مو بسنه کوله. خو څلک کال چې زمونږ اقتصاد خنه دی او بیکاری زیاته شوی یوازې د یو سندلې او دوه بوجي سکرو په خلتلو مو په کور کې سندلې خی دی.
که څه هم سندلې یو ارزانه او مناسبه وسیله ده خو خپل ستونزې او خطرونه هم لري. مولودا چې د لوګر ولایت اوسیدونکې د وای چې یو ځل د سندلې د سکارو غاز نیولې و چې آن د مرګ تر کومې ورسوله.
زمستان بود مخانه خالی
یو ورځ تخبل خاله کوټه ولاړم. هلته سندلې چې ما تجربه نه درلوده د شپې نه وخت می سر ګرځید او زړه می تنګیده. ډیر بد حالت می درلود. زر یې راته نارنج او مالګ راکړل. داسې می احساس کوه چې نړۍ راته تاویږي. بیا وویل چې زه د سکرو غازو نیولې یم.
فریبا چې د کابل ښار د خیرخانی سیمه اوسیدونکې ده او له کلونو راهیسې په خپل کور کې سندلې کاروي. د سکرو د تازه کولو او د سندلې د خوندي کارولو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خوب طبعا د وچاکاس سغال تاسو میشه
کله چې سکاره په منقل کې تازه کوو باید ښه تازه شي تر څو سپین رنګ واخلي. بیا د سکرو شاوخوا خاورې اچوو او لږ مالګه پرې شیندو. دا ګاز ختموي او بوی له منځه وړي. موږ له دې تجربې ډېر څه زده کړي دي.
د سر خاکستر نمک پاشوتیم که ګاز زغاله نمک از بین میبره.
ډاکټر نورالله چمتو چې د داخله او ماشومانو د ناروغۍ یو متخصص دی د سکرو د زهرجن غاز د اغیزو او د هغې د مخنیوي په اړه وایي.
کله کله کېدلی شي سبب د سردردی شي د سرهوګۍ او داسې لکه ریزش خوندې زړه بدوالی یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهیږي چې زه چیرې یم. محیط ماحول نه پیژني. زمان هم تر نه کله دغه شي دغه ناوړه تاثیرات کوي او سړی د بیوشۍ خواته بیایي او عجل تدوی دا چې آزاد هوا ته سړی ووزي نو باید عجل اقدام وشي چې د خطرناک غاز سبب د مړینې هم کېدای شي.
د کابل اوسیدونکي وایي چې سکهال د یوې سندلې بیا له 0 څخه تر 2000 افغانۍ پورې ده او د یوې بورې سکارو بیا 1500 افغانۍ ده. په ورته وخت کې د یو خروار لرګیو بیا چې په خواله 8 څخه تر 9000 افغانۍ وه سکهال 13000 افغانۍ ته رسیدلې ده. سندلې لرګیو جوړیږي او مربع یا کله هم مستطیل شکل لري. کوچنۍ کورنۍ چې غړي یې کم وي ډېرې له مربع سندلې کار اخلي او لویې کورنۍ مستطیل یا اوږدې سندلې کاروي. په افغانستان کې د سندلې کارونه د ژمي په موسم کې د کورونو د تودولو لپاره عامه ده. کورنۍ د سندلې په سر او شاوخوا لویه بړستن غوروي او د هغې لاندې د سکرو د تازه کولو لپاره د اوسپنې یو منقل ږدي. د منقل لاندې ټیمي تخته او دغه شان د سکرو د تازه کولو لپاره د منقل تر څنګ ځانګړې وسیله هم کیښودل کیږي.
آزادي راډیو
اوریدونکو په دې سره دغه خبری مجله پایته ورسیده. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې، پنځه نیمې بجې شوې. همکار مې حمید حکیمی راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. حکیمی صاحب ستړي مشه.
ممنون روزی صاحب، خسته نباشین.